السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې. تاسې د ازادۍ رادیو څخه د مهال د پښتو خبرونې اوریدونکي یاست. د خبرونه زه قسیم سولمل د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسلې باندې درته خبرونه راپورونه مرکه او نور خبرې مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم لرو. خو په خبري برخه کې اوری چې ولسمشری مانی وای کابل ته د امریکا د بارونی چارو وزیر جان کیری د سفر یو مهم او واضح پیغام داو چې د ملي والده حکومت عمر به 15 کال وي. نور راپورونه هم لرو. خو پیل په خبرونو کو په خبري مسایلو کې مهم سرټکی دادی چې د امریکا د بارونی چارو وزیر جان کیری جاپان ته ورسېدی. د غرزاوري چې د هندستان په جنوبی ایالت کیرالا کې په یو معبد کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمیره سلو تنو ته ورسېده. د هر څه لږ وروسته پیل په کورنۍ خبرونو کو رحمت الله افغان د افغانستان مهم خبرونه چمتو کړی دی.
د کورنۍ خبرونو مهم سرټکی له افغان امنیتي ځواکونو او حکومت څخه د امریکا دوامدار او اوږدمهاله ملاتړ کولای شي د نړیوالو مرستو پر جلبولو کې ګټور تمام سي. د تخرسمي چارواکي وایي چې په درخد ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دیابت یا شکرې د ناروغۍ له زیاتوالي څخه خبر ورکوي. هم بشپړ خبرونه له افغان امنیتي ځواکونو او حکومت څخه د امریکا دوامدار او اوږدمهاله ملاتړ کولای سي د نړیوالو مرستو پر جلبولو کې ګټور تمام سي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د دې مطلب د څرګندولو ترڅنګ وایي کابل ته د جان کیری سفر له دغه هیواد سره د مرستو، سولې او امنیت په برخه کې واضح پیغامونه درلودل.
په اوسنیو شرایطو کې له ملي وحدت حکومت څخه د امریکا ملاتړ ډیر اړین دی. کیدای شي د افغان امنیتي ځواکونو د مرستو د راجلبولو لپاره ګټور ثابت شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ کابل ته راغی او یو ځل بیا یې د خپل هیواد له لوري له افغان امنیتي ځواکونو سره د خپلو دوامدارو مرستو ژمنې تازه کړې. جان کیری په واضح ډول وویل چې د ملي وحدت حکومت موافقه هم د 15 کلونو لپاره ده او ټینګار یې وکړ چې اوسنی حکومت به تر 15 کلونو پورې دوام وکړي. د تخار سیمه چارواکي وایي چې په درخد ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو ته د امر ژوب له هغه محل واوخته چې غوښتلې د درخد ولسوالۍ په امنیتي پوستو باندې حمله وکړي. ښاغلي تیمور زیاتوي چې افغان سرتیرو وسلوال طالبان په شا کړل. بلخ وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې ده چې په دغه حمله کې د یو قومندان په ګډون درې سیمه ییز پولیس وژلي، خو امنیتي چارواکي دا خبره نه مني. د یو بل خبر له مخې د بامیانو چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د وسلو او یو مهماتو یو زیرمه کشف کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په 1904 نویم کال کې د نورو قاچاقړونکو ترڅنګ هغه دوه مشهور کسان هم نیول شوي چې له ډېرې مودې را په دې خوا تر تعقیب لاندې وو. د دغه وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې موین باز محمد احمدي نن خبریالانو ته وویل چې دغه مشهور قاچاقړونکي حاجي وطن او آغا محمد نومیږي. د هغه کسان دي چې له څه مودې راهیسې د مخدره موادو د قاچاقړونکو په تور لیست کې شامل وو. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دیابت یا شکرې د ناروغۍ له زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې د افغانستان په ګډون دا ناروغۍ په نړۍ کې د پراختیا په حال کې ده. د دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل په افغانستان کې 15% خلک د غیر ساري ناروغۍ له امله هر کال مړ کیږي چې 3.5% یې د شکرې ناروغۍ له امله وي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د تخمینی راپور په اساس په 2013 کال کې به د نړۍ کې د مړینې 1 میلیون د شکرې ناروغۍ وي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دغې خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو لړ ځانګړي پروګرامونه په پام کې لري. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه د سالم احمد صالح څخه واورئ.
د هندستان په جنوبی ایالت کرالا کې په یو معبد کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمیر سلو ته ورسید. د کرالا ایالت اعلی وزیر اومن چاندی خبردارانو ته ویل چې د وژل سوو کسانو شمیر یو سلو دوه ته رسیدلی او په پیښه کې 270 تنه ټپیان سوي چې په بیلابیلو روغتونونو کې بستر سوي دي. په دغه معبد کې اور هغه وخت بل سو چې د اور لوبې له کبله د معبد په بله برخه کې د اور لوبې وسایلو اور واخیست. د کرالا د کورنیو چارو ایالتي وزیر رامیش چینیتال وویل د مړو او ټپیانو له کورنیو سره به مرسته کیږي.
അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചു പോയ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക്
د وژل شویو لو کورنوی سره به مالی مرسته کیږي او ټپیانو ته به د حکومت لخوا د وړیا درملنې اسانتیا برابر شي. حکومت په دې برخه کې د همکاري لپاره خپل ټول توان کاروي.
د مابد د یوې ودانۍ نړېدو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د اور وژنې مامورینو تر سهاره پورې اور کنټرول کړ او ژغورونکي د هغو کسانو په پلټنو بوخت دي چې تر کړنوالو لاندې راګیر پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د نړۍ د اوسترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ورسید. ښاغلی کیری به سبا په هیروشیما کې د سولې یادګاري پارک ته ولاړ سي او د امریکا د یوه تر ټولو جګپوړي چارواکي په توګه به په تاریخ کې د نړۍ د اټومي بم لومړنیو قربانیانو ته درناوی پر ځای کړي. جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا وویل دوی غواړي له اټومي وسلو د یوې پاکې نړۍ پیغام ورکړي.
د جی او غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په هیروشیما کې د اټومي بم د قربانیانو په ساحه کې کیږي. هیله من یم له دې ځای نه نړۍ ته له اټومي وسلو د یوې پاکې دنیا لپاره قوي پیغام ورکړو.
د 1915 میلادي کال د اګست پر شپږمه په هیروشیما کې شاوخوا 30,000 تنه هغه وخت وژل سول چې د امریکا بي 29 الوتکې الټومي بم وغورځاوه. له دې درې ورځې وروسته بل اټومي بم د جاپان ناګا ساکي ښار ویجاړ کړ. د جی یو ډلې دوه ورځنۍ غونډه په هیروشیما کې جوړیږي او د ټوریزم، اوکراین، شمالي کوریا، منځني ختیځ او د پناه غوښتونکو د بحران په شمول د نړۍ پر یو شمېر مهمو مسایلو پکې خبرې کیږي. په دې غونډه کې به د بریتانیا، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا او جاپان د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون وکړي. په بروکسل کې ډیرا تورستي هستې په پام کې درلودل چې په فرانسې کې تازه حمله وکړي، خو د هغې پر ځای د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې حمله وکړه. د بلجیم سرانوالان وایي دغه حمله کوونکي وروسته له هغې چې په فرانسې کې د چټکو تحقیقاتو له کبله غافلګیر سول په بروکسل کې حمله وکړي. د بلجیم د فدرال سرانوالي دفتر نن ویل چې دغو حمله کوونکو په روانو تحقیقاتو کې د چټک پرمختګ له کبله ناڅاپه پریکړه وکړه چې د فرانسې پر ځای په بروکسل کې حمله وکړي. تحقیق کوونکو د بروکسل په حمله کې د شکیلې هستې او هغه ډلې ترمنځ اړیکې کشف کړي چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې حمله کړې وې. د بلجیم چارواکو پرون د بروکسل د بریدونو په تړاو څلور کسان په تروریستي وژنو او په یو تروریستي ګروپ کې د فعالیتونو له کبله تورن کړل. یو تن چې د پاریس په حملو کې د لاس لرلو شک قربان کیږي محمد ابرینی معرفي سوی چې د بروکسل په هوایي ډګر کې د تیر میاشتې له حملو لنډه شیبه وروسته یې په امنیتي کیمرو کې تصویرونه اخیستل سوي دي. ابرینی د نومبر پر 14 د پاریس له حملو وروسته اخیرنی کس و چې د پولیسو تر تعقیب لاندې و. په غاملو کې 130 کسان وژل سوي وه. او د فلیپین په جنوب کې په یو نشته کې 13 سرتیری او 15 سختریزي وسلوال وژل سوي دي. دغه تاریخوالي چې پروان کال کې په دغه هیواد کې تر ټولو شدیده ناکراری بل سوي د ابو سیاف سختریزي ډلې پوړاندې تر تهاجمي عملیاتو وروسته پیښه سوي ده. د فلیپین پوز نن ویل چې دغه نشته پروند د باسیلان ولایت په تیپو سیمه کې سوي ده. دغه شرګوټي د فلیپین د پلازمینې په 90 کیلومتري کې پروت دی.
خبرونه ملازادی رادیو واوریدل. که غواړی دا خبرونه بیا ولولی او یای وګوري نو تاسو کولی سئ د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې وموندئ. آدرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان جمهور ریاست وی کابل ته د امریکای د بهرنی چارو وزیر سفر د افغانستان د ملي والد حکومت د دوام په ارتباط باندې واضح پیغام درلود.
در سفر آقای جان کری بیش از همه به نظر ما برجسته بود این بود که عمر حکومت وحدت ملی با ختم توافقنامه سیاسی پایان نمییابد، بلکه
په اروپا او امریکا کې مېش افغان سیاسي شخصیتونه، مدني فعالان او مسلکي کادرونه د جرمني په فرانکفورت ښار کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د خوند یو تن ګډونوال په دې اړه وایي
زمون هدف دا دی چې د هیواد نه بهر د اغو متفکر او افغانانو د تجربه نه چې د تاریخ 50 کلو کې د وطن نشړل شي د دوه د فکری جوړښتونو نه په استفاده داسې یو حرکت شروع کړي.
WFP د خوراک نړیوال سازمان وای په 2014 میلادي کال کې به سباندې 600 افغانانو ته د حرفه زده کړو زمینه برابرې کړې. په نړیوال مسایلو کې ویل چې د امریکا د بارونی چارو وزیر جان کیری جاپان ته رسیدلې ده چې د نړۍ د وستر اقتصاد لرونکو هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. نور مسایل هم لرو. ملتیا مو غواړم. سات په افغانستان کې 2 بجې او څه باندې 10 دقیقې تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په ټولو سترو ښارونو کې د FM 5.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې خبرونه لري. راځم د خبرونه لومړی راپور ته. لکه چې مې د خبرونه په سر کې ویل، ولسمشر مانی وای کابل ته د امریکا د بارونی چارو وزیر جان کیری د سفر یو مهم او واضح پیغام داو چې د ملي والی د حکومت عمر به 15 کال وي. د ولسمشر مانی یو ویان پلازا د رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ولسمشر او اجرائی رئیس ترمنځ د سیاسي هوکړې د میعاد له پای ته رسیدو وروسته به هم د ملي والی حکومت دوام کوي. اخو د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي بیا وایي کڅه هم خلک له حکومت ناراضه دي، خو امریکایان مجبور دي چې د ملي والی حکومت د کار له دوامه ملاتړ وکړي. تفصیل د محمد حدیث پر دې راپور کې.
د ملي والی پر حکومت د انتقادونو د زیاتیدو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی او له حکومت یې هر اړخیز ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر مانی وای کابل ته د جانکيري سفر واضح پیغامونه درلودل چې تر ټولو مهمه د ملي والی له حکومت د امریکا دوامدار ملاتړ وو. د ولسمشر د وایان مرسیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل جانکيري په ډاګه ټینګار وکړ چې د ملي والی حکومت به هرومرو 15 کال دوام کوي.
در سفر آقای جان کیری
بیش از همه دوی هغه څه چې په نظر د جان کیری په سفر کې تر ټولو برجسته و هغه دا و چې د ملي والی حکومت عمر د سیاسي هوکړې له پای ته رسیدو سره نه ختميږي او دا د افغانستان خلک رئیس جمهور او حکومت دی چې غواړي له کومو میکانیزمونو د سیاسي توافق وروسته خپل کار ته دوام ورکړي. جان کیری د شنبه په ورځ کابل ته په یو ناڅاپي سفر راغی او له افغان ولسمشر سره په یو مطبوعاتي کانفرانس کې په زغرده دا وویل چې د ملي والی حکومت به 15 کال عمر ولري. د ملي والی حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د جان کیری او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له اوږدو انتخاباتي جنجالونو وروسته رامنځته شو. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان بیا وایي کابل ته د جان کیری سفر هغو ډلو ته واضح پیغام ورکړ چې د ملي والی د حکومت د بدیل په هڅه کې دي. د کابل پوهنتون استاد نصرالله سانګزی وایي له ګڼو انتقادونو سره سره د ملي والی حکومت په همدې رهبرۍ تر 15 کلونو امریکا ته د منلو وړ دی.
هم اپوزیشن ته هم د حکومت دننه هغه عناصر ته چې د لوی جرګې نه انتظار لري چې حکومت به تغییر عمومي او په هغه کې به ځینې تغییرات راسي یا به نوي انتخابات ترسره شي. جان کیری وویل دوی ته همدغه حکومت په همدغه رهبرۍ تر 15 کالو د منلو وړ.
د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي که څه هم د لنډې مودې لپاره کابل ته د جان کیری سفر ګټور بولي، خو انتقاد کوي چې د ملي والی په حکومت کې د تصمیم نیولو مرجع یوه نه ده او د حکومت اساس سم نه دی ښودل شوی. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف نامی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیڅوک د حکومت سقوط نه غواړي، خو د حکومت کمزورتیا بیا د دې لامل کیږي چې خلک ترې واټن ونیسي او دوام یې ستونزمن شي. ښاغلی نامی وایي د ملي والی حکومت د امریکا په منځګړیتوب رامنځته شوی او امریکایان مجبور دي چې له دغه حکومت په هر ډول شرایطو کې ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ملي والی د حکومت په 15 کلنی پایښت ټینګار کوي چې د سیاسي اپوزیسیون په ګډون بیلابیلو کړیو غوښتنه کوله چې د ولسمشر انتخابات باید بیا وشي او اوسنی حکومت له منځه ولاړ شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
و امر دل چې د افغانستان جمهور ریاست وای کابل ته د جان کیری د سفر یو مهم واضح پیغام داو چې د افغانستان د ملي والی حکومت به تر 15 کلو دوام کوي. شغله کیری پر طالبان هم شغ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمه خبرې بیا پیل کړي. جان کیری پرون په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالی ته د پای ټکی شو دلسی. د کابل چپګن ورسپانو هم کابل ته د شغله کیری د سفر په اقتصاد باندې مقالې او لیکنې کړې دي. دغه ورځپاڼو ته زما همکار اسدالله الدین کتنه کړې او مهم ټکي اوروي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ملي وحدت حکومت د مودي غځېدو او د بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکیانو اوښتې مرګ ژوبلې ته ځانګړي کړي دي. جانکيري د ملي یووالي د حکومت عمر وغځاوه. دا د سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي کله چې تیره ورځ له جانکيري څخه پوښتنه وشوه چې د ملي وحدت حکومت د موافقې شپږ میاشتې پاتې دي او وروسته به څه کیږي، هغه په ځواب کې وویل چې د اجرایه ریاست پوست پنځه کلن دی نه دوه کلن. ورځپاڼې کلی سیاسي توافق دا و چې د ملي وحدت حکومت باید د دو کلونو په پوره کېدو لویا جرګه راوغواړي او د اساسي قانون په تعدیل د اجرایه ریاست پوست صدارت ته واړوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دغه توافق موده اوږده کړه. په مطلب کې د چارو د کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د جانکيري نظر د افغانستان د اساسي قانون خپلواکۍ او اراده خلاف دی او پر خلکو د ناقانونه حکومت د تپلو هڅه ده. کابل پوست ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي جانکيري د ملي وحدت حکومت پر دواړو مشرانو فشار راوړی چې د حکومت پاتې درې کلونه هم د همدې هوکړې په اساس تیر کړي. په سر مقاله کې راغلي د جانکيري له دې څرګندونو داسې ښکاري چې د نظام پرېکړې به تر پایه د امریکا په لاس کې وي او حکومت به په هر مهمه موضوع کې د امریکا نظر پوښتي. د ورځپاڼې په باور د ملي یووالي حکومت هم مجبور دی چې دغه پریکړه عملي کړي، ځکه چې له دې پرته بل لاره نه لري. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جانکيري هغه خبرې راخیستي چې ویلي دي له افغانستان څخه به دوامداره ملاتړ کوي او ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته یې درناوی لري. په مطلب کې راغلي کيري ده هم ویلي چې له افغان حکومت سره د دې لپاره مرسته کوي چې دوی ترهګرو ته د زالو د نه ورکولو اراده لري. ویسا ورځپاڼې بیا په پکتیکا کې د ملکي کسانو مرګ ژوبلې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې بې پیلوټه الوتکې یو ځل بیا د دغه ولایت په ګومل ولسوالۍ کې څه باندې شل قومي مشران او مخور ووژل او همدومره نورې ټپیان کړل. په سرمقاله کې راغلي دفاع وزارت ویلي چې د پکتیکا پېښې ته یې پلاوی ګمارلی، خو د لیکوال په خبره تیره اونۍ په هلمند کې هم د ملکي مرګ ژوبلې د معلومولو لپاره پلاوی وټاکل شو خو نتایج یې معلوم نشول.
سات په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او څه باندې ولس دقیقې. تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو ټکی کام لاره واوري. اوس هم یو بل مطلب راخلو. په اروپا او امریکا کې میشت یو شمېر افغان سیاسي شخصیتونه د مدني ټولنې فعالان او مسلکي کدرونه د جرمني په فرانکفورت ښار کې په افغانستان کې د سولې او ملي یووالي د ټینګښت پر لارو چارو خبرې کوي. دا غونډه چې پرون پیل شوې نن هم دوام لري او د تنظیمونکو په وینا هدف یې د افغانستان د روانو ستونزو د هواري لپاره د خو افغانانو له تجربو کار اخیستل دي چې په وروستیو لسیزو کې په سیاسي معاملو کې شکل نه دي او نه هم لاسونه د افغانانو په وینو سره دي. نوریاس نوری د دې غونډې له مسؤل او افغان ژورنالیست زرغون شاه شینوالي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د غونډې په کوم هدف رابلل شوی ده. ښاغلی شینوالي په ځواب کې وویل
د دې غونډې اساسي هدف دا دی چې تقریبا د نیمې پېړۍ نه راپدې خو د افغانستان هغه نسل چې د وطن د آبادۍ او ازادۍ او اختیار شوق ورسره شته او په دې باره کې قرباني ورکړي او سیاسي شعور لري، مختلفو سیاسي حلقو، اجتماعي ټولنو او مسلکي سازمانونو پورې اړه لري. موږ غواړو چې د دغه وطن د آگاه نسل، تعلیم یافته نسل په منځ کې داسې یو سیاسي او فکری اتحاد راشي چې هغه چیلنجونه چې نننی افغانستان ورسره مخامخ دی، دغه چیلنجونو په مقابل کې د یو ژوندي او بیدار نسل په توګه باندې مبارزه او مقاومت وکړي.
تاسو وایئ چې دا هغه نوی نسل دی چې غواړي د ستونزو په وړاندې سره یو موټی شي او بیدار واوسي. هدف مو له هېواده بهر افغانان دي چې واوسي او که په داخل د افغانستان کې هم؟
نه، دلته په دې کانفرنس کې چې څومره کسان ګډون کوي نو تقریبا نیمایي برخه داسې افغانان دي چې هغه دننه افغانستان کې د سیاسي، اجتماعي حلقو، مدني ټولنو، مختلف النوع اجتماعي سازمانونو سره رابطه لري، کار کوي دننه. یعنی زمونږ هدف د هیواد نه بهر نه دی، زمونږ هدف دا دی چې د هیواد نه بهر د هغو متفکرو افغانانو د تجاربو نه چې دا څلویښت پنځوس کلو کې د وطن نه شړل شوي بنا په مختلفو عواملو او دننه ورته شرایط نشته، د دو د فکري جوړښتونو نه په استفادې، د تجاربو نه په استفادې سړی داسې یو حرکت شروع کړه چې هغه دننه افغانستان کې پوخ شي او دننه افغانستان کې ورته شرایط مسئله تایید شي.
تاسو حرکت تیوري حرکت دی که عملی جنبه به هم لري، یعنی عملا هم تاسو غواړئ چې دغه حرکت د افغانستان داخل ته د هغو ټولنو چې تاسو ور سره ارتباط وویلې ارتباط ور سره لري د هغو له لارې په داخل د افغانستان کې هم عملي کړئ؟
د نن افغانستان کې مونږ د دې لپاره تقریبا د څلور کلونو را په دې خوا هلې ځلې کوو. مونږ ملګري او دوستان هم تللي دي، مونږ په خپل هم تللي وو 2014 کال کې، هلته مونږ کافي موده تېره کړه. او مونږ غواړو چې د سولې لپاره په یو سیاسي معیار باندې خلک راټول کړو، یعنی په سیاسي معیار باندې په دې معنا باندې چې د خلکو په منځ کې یو شعوري سیاسي پیوستون منځ ته راشي چې هم د سولې پر راتګ کې نقش ولري، هم د سولې په تامین کې او ساتلو کې. دا یو تیوریکي اړخ یې، هغه اړخ دی چې په د هیواد نه بهر پو افغانان اوسیږي، د دو نظریات باید راټول شي. عملي اړخ یې هغه دی چې دننه افغانستان کې وي. همدا کار چې دلته په تیوریکي بڼه کې اوس جریان لري، په عیني شکل باندې په مختلفو طریقو باندې دننه افغانستان کې هم روان.
شنواری صاحب، له 1500 کالو مخکې لمخله دی چې دغه نوې اداره جوړ شي، داسې حرکتونه له هیواد بهر سازمان شوي او جوړ شوي او په شکل د اشکالو هغه افغانان چې له هیواد هر و له مختلفو کړیو سره ارتباط نه درلود، یعنی په دې معنی چې ځان مستقل عنوانه او که سیاسونو که نور علمي کدرونه و غونډې جوړې شوې وې. اوس داخل د افغانستان کې خو هم هغه د یو سیاسي نظام فعلا حاکم دی، د سولې هڅې هم روانې دي. تاسو څه غواړئ په دغه حرکت سره لاسته راوړئ؟
موږ د دې حرکت عمدتاً په دغه مرحله کې دوه هدفونه دي. لومړنی هدف دا دی چې اول زه تاسو دا ووایم چې په تېرو 40-50 کلونو کې زه د یو افغان ژورنالیست په توګه چې د دې حوادثو شاهد حالم، دا اولین ځل دی چې د افغاني ټولنې د مختلفو نوع افکارو عقیدو او نظریاتو خلک چې دو تروسه پوری یو د بل سره مخامخ ناسي ته نظرېدل، مخامخ په دغه شیبه کې چې دا مونږ او تاسو اوس خبرې کوو دلته ناسي او د ورونو په توګه باندې دو د وطن د مسایلو په اړه باندې خبرې کوي. تاسو د پښتنې په اړه چې زه وایم، اصلا کوم په لومړني پړاو کې غواړو بيخي په یو متفاوت شکل د ټولو هغو سیاسي جریاناتو افکارو او شخصیتونو په منځ کې د افغانستان د یووالي او د افغانستان د ساتنې لپاره داسې یو ملي افغاني جامع مفکوره راشي چې هغه په سیاسي لحاظ باندې د خلک سره متحد کا، او دغه تکلیف چې موږ سره د بهرني دولتونو لري ورو ورو د بهرني دولتونو تکلیف چې دی د افغانان په غاړه واخلي. په دوهمه برخه کې بیا دننه په افغانستان کې زمونږ د سولې حرکت به داسې حرکت وي چې هغه به په افغاني بنیادونو باندې ولاړي. یعنی موږ په افغانستان کې دا ګورو چې دولت هم شته دی او فرضاً هغلته د سولې لپاره شورا هم شته، نور هم شته، مګر د دولت او د سولې د شورا موثریت د افغانستان د سولې په رابطه باندې چې تاسو وګورئ هغه بیخي د افغانستان د خلکو د ارمانونو سره متوازی حرکت نه کوي.
تاسو غواړئ چې د همدغو غونډو جوړېدو بهیر ته دوام ورکړي او په یو شکل د غونډې په پای کې غواړئ چې یو حرکت ته انسجام ورکړي، یا د یو سازمان بنسټ ګدی، د یو ټولنې بنسټ ګدی چې بلاخره په دې هغه چوکاټ لاندې خپل حرکتونو ته دوام ورکړي؟
لومړی مونږ د سولې د ملي جبهې په نامه باندې یو حرکت درې کلونه را په دې خوا شروع کړی. مونږ غواړو چې دغه د سولې ملي جبهه حرکت په داسې یو جبهه‌ای سرتاسري حرکت باندې بدل شي چې هغه کې د افغانستان د مختلفو اقوام او قبیلو، د افغانستان د مختلفو سیاسي سازمانونو، ټولنو او مدني ارګانونو ذمه‌وار خلک برخه واخلي. زمونږ بل هدف د نن افغانستان که به سرتاسری ونده را بلیل دی چه اغیه که به بیخی زیاد کسان دنن افغانستان که گردونو که ده دی غندو ده جولوال لپاره دری میارونه پا پام کنیول شوی. اول پا دی غنده که حقا تو گردون که ولیشی چه اغیه پا دیتی رو سلویخت و کلونو یا چکم سلویخت و کلونو که ده افغانستان پا استقلال بانی معامله نیکلی. دو هم اغیه کسان پا دی که گردون که ولیشی چه اغو افغان مور او افغان خور او ده افغان بنیادم پا لاسونه داغو په وینو نیسره، او دریم هغه کسان چې د افغانستان د خلکو دولت او ملت شتمنۍ نه لوټ کړي. اوس چې دې ځکه کوم خلک راټول شوی دا په دغه معیار باندې برابر دي. د دغه پرنسپونو په اساس زمونږ دویم هدف در نه افغانستان کې د یوې بلې سرتاسري غونډې جوړول دي.
بهر میشته افغان ژورنالیست زرغون شاه شینواری و چې په فرانکفورت کې د یو شمېر افغانانو د دوه روزنې غونډې په ارتباط باندې معلومات راکول.
د افغانستان مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9890 دایل کړئ. د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
دوستانو، د افغان بسیم د 1903 شمیرې له لارې ځینې پیغامونه مو راستولی چې د علي احمد په نامه باندې یو کس د بکوا ولسوالۍ څخه لیکلي د افغان بسیم مخابراتي شرکت هغه اعلان خپور کړی چې د ازادۍ ریډیو د خبرونو سرټکي ویل کېږي. نو تاسو به اعلان اوریدلی. تاسو کولی سئ د 1903 شمیرې له لارې د ازادۍ ریډیو خپرونې، خبرونه او نور مطالب د موبایل ټلیفون له لارې واوري. نور پیغامونه هم لرو پر بیلابیلو مسایلو باندې. ګڼو دوستانو په خپلو پیغامونو کې د کرکټ د لوبو په ارتباط باندې معلومات غوښتي دي، خو د وخت کموالی له امله نس کولی دا پیغامونه خپاره کړو. خو دا ژمنه کوو چې ستاسو پیغامونه به په راتلونکو خپرونو کې خپاره کړو او دغه راز ستاسو د پوښتنو ځوابونه به هم درکړو. اوس یو بل راپور راخلو. ډبلیو اف پی یا د خوراک د نړیوال سازمان مسؤلین وایي په 2016 میلادي کال کې به څه باندې 20,000 افغانانو ته د حرفه زده کړو زمینه برابرې کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په افغانستان کې د ډبلیو اف پی یا د خوراک د نړیوال سازمان مسؤلین وایي چې په 2016 میلادي کال کې به 22,000 افغانانو ته په مختلفو ولایتونو کې د حرفو د زده کړې زمینه برابرې شي. دا خبره په افغانستان کې د دې سازمان استازي مرمن انجلین رودابا د یکشنبه په ورځ د کارو ټولنیزو چارو له وزیر نسرین اوریاخیل سره د وزره کسانو لپاره د حرفي زده کړو د یو تازه پروګرام د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وکړه. د خوراک د نړیوال سازمان استازي وویل چې د دې پروګرام له پلي کېدو سره به ډېرو افغانانو ته د کار زمینه برابرې او اقتصادي ستونزې به کمې شي.
The World Food Program is happy to announce that this year 2016
د خوراک نړیوال پروګرام خوښدای چې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د 2000 خځو او نارینه لپاره د حرفو د زده کړې پروګرام اعلانوي. د دغه پروګرام د پلي کولو لپاره 300 میلیون افغانۍ په پام کې نیول شوې دي.
د موبایل دغه پروګرام چې په کابل او هرات ولایتونو کې به پلی شي د افغانستان لپاره د 2014 میلادي کال د مجموعي پروګرام یوه برخه ده. مسؤلین وویل دغه نوی پروګرام به د مسلم هینډز د نړیوال مؤسسې لخوا په شپږو میاشتو کې پلی شي. د مسلم هینډز د مؤسسې استازي عنایت الله کاکړ وویل چې د دغه پروګرام په روزنیزه دوره کې د موبایلونو، ټلویزیونونو، کمپیوټرونو او داسې نورو لوازمو ترمیمول او د کمپیوټر زده کړه شامل ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وویل چې د دې پروګرام په لومړي پړاو کې به 2000 افغانان له مختلفو حرفو سره بلد او د کارونو مندل به ورته اسانه شي.
ای در برگیرنده آموزش حرفه ها در 25 مرکز
په دې کې د حرفو زده کړې شاملې دي. د حرفو د زده کړو د مرکزونو شمیر 25 دی او په کابل او هرات کې به پکې 2000 کسان شامل شي. ل دې جملې څخه به په کابل کې 15500 او نور به په هرات کې وروزل شي. د حرفو د زده کړې پر مهال د دغه شپږ میاشتنی پروګرام هر غړي ته 2250 افغانۍ د خوراکي موادو لپاره هم ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 80% خلک د کار په لټه کې دي چې ډېرو لږو ته کار پیدا کیږي. په دې هیواد کې بیکاري په یوې ستونزې اوښتې او ویل کیږي چې دا ستونزه په وروستیو کلونو کې مخ په زیاتېدو ده. د کار په لټه کې عادي کارګر وایي چې په ټوله اونۍ کې یوازې 2 یا 3 ورځې کار مومي.
اوس هم یو نړیوال مطلب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری جاپان ته ورسېدی. په پام کې ده په دغه هیواد کې سبا د نړۍ د اوس تر اقتصاد لرونکو هیوادونو غونډه وسی. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د نړۍ د اوس تر اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ورسېد. جان کیری د جاپان تر سفر مخکې په بحرین، عراق او افغانستان کې تم سوی وو. ښاغلی کیری او نور وزیران به سبا د جاپان په هیروشیما کې د سولې یادګاری پارک ته ولاړ سي او د امریکا د یو تر ټولو جګپوړي چارواکي په توګه به په تاریخ کې د نړۍ د اټومي بم لومړنیو قربانیانو ته درناوی پر ځای کړي. د جان کیری دغه سفر ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما راتلونکي سفر ته د زمینې برابرولو په سترګه کتل کیږي. اوباما به د امریکا لومړی برحال ولسمشر وي چې بل میاشت به جاپان ته ځي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا وویل دوی غواړي له اټومي وسلو د یوې پاکې نړۍ پیغام ورکړي.
د جیو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په هیروشیما کې د اټومي بم د قربانیانو په ساحه کې کیږي. هیله من یم له دې ځای نه نړۍ ته له اټومي وسلو د یوې پاکې دنیا لپاره قوي پیغام ورکړو.
د جاپان د بهرنیو چارو وزیر هیله من دی چې په دې غونډه کې د اټومي بې وسلې کولو د ملاتړ لپاره د هیروشیما اعلامیه هم خپره کړي. د 1945 میلادي کال د اګست پر شپږمه په هیروشیما کې د امریکا لومړی بم 1,40,000 کسان ووژل. په دغه شمیر کې هغه کسان هم شامل دي چې تر 14 وروسته یې د شدیدو اټومي وړانګو له کبله سا ورکړه. له دې درې ورځې وروسته بل اټومي بم د جاپان ناگا ساکی ښار ویجاړ کړ او 1,40,000 کسان هلته ووژل سول. د جیو ډلې دوه ورځنۍ غونډه په هیروشیما کې جوړیږي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا وویل دوی په دې غونډه کې د نړۍ پر مهمو مسایلو خبرې کوي.
په دې غونډه کې موږ هیله لرو چې پر ګڼو عاجلو مسایلو چې په دې ورځو کې نړیواله ټولنه ورسره مخامخ ده بحث وکړو، لکه تروریزم، د کډوالو بحران، د پرانیستو سمندرونو خوندیتوب، د وسلو د پراختیا مخنیوی، د بې وسلې کولو هڅې، منځنی ختیځ په اوکراین او شمالي کوریا کې روانې ستونزې.
په دې غونډه کې به د بریتانیا، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا او جاپان د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون وکړي.
او سی ور بیا لند خبرونه لرو ل رحمت الله افغان څخه به واورو.
ل افغان امنیتي ځواکونه او حکومت څخه د امریکا دوامدار او مهاله ملاتړ کولای شي د نړیوالو مرستو پر جلبولو کې ګټور تمام شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د دې مطلب څرګندولو سره ازادي رادیو ته دا خبرې وکړي. د تخار سمی چارواکی وای چې په درخت ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د هندوستان په جنوبی ایالت کاریلا کې په یو مابد کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمیر سلو تنو ته ورسید. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د نړۍ د اوو سترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ولاړ.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وای چې پر روان کال کې وروسته ورښتونو په دغه ولایت کې د باغدارانو کرنیزو محصولاتو ته د ودلار پرانیستل. د دغه ریاست مرسل عبدالباقی بنا ازادي رادیو ته ویل چې سکل به د کندهار انګور او انار ښه حاصلات ورکړي.
سکل الحمدلله په اخر د فصل تبارانو نو وسول نو زموږ د باغداران وای چې سکل زموږ ټول محصولات چې سپور میوه دي په اصطلاح کچیر ته بیا په دغه رقم اوس کې نه منظم هوای کوم آفات رانه چې دغه ته ان شاء الله تیر کال په اندازه به یو په یو نیم موږ محصولات ولرو.
نوموړی وایي که چیرې بارانونه همداسې دوام وکړي نو په کرنیزو محصولاتو کې به زیاتوالی راشي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په روان کال کې به په کابل او هرات ولایتونو کې څه باندې 2000 کسانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل نن په دې اړه د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام FP او مسلم هینز مسیسی سره یو تړون لاسلیک کړ. نوموړی وایي چې دغه تړون له مخې په 25 مرکزونو کې شمیر کسانو ته حرفوي او مسلکي زده کړې ورکول کیږي. دغه راس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراکي سازمان مرستیال ویل چې په 2018 کال کې به د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا 2000 کسانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 2 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 450 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
بارز سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت این هفته که روی تومورهای رحم صحبت میکنیم خوش آمدین. در این برنامه من فرشته ندا میزبان شما هستم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب گلنار مصلح متخصص امراض نسایی ولادی مهمان ما هستن و در این مورد صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوالی دارین میتونین با شماره های 07822 755 و 07992 2035 در تماس شده و سوالاتتون را با دکتر صاحب شریک شریک بسازین. دکتر صاحب، ابتدا در برنامه خوش آمدین. اول میشه در مورد ازی بگوین که تومورها چی هستن خودشان و چیگونه تشکیل میشن؟ بفرمایید.
بله، سلام علیکم. سلام بسیار صمیمانه خدمت شما و خدمت شنونده عزیز. در مورد سوال شما که راجع به تومورای رحم است، تومورای رحم و دیگه اعضای تناسلی زنانه تعداد بسیار زیاد هستند که تشکلات غیر نرمال است که در تحت عوامل شناخته شده و ناشناخته شده به وجود میاد و سیرهای مختلف به خود میگیرند و امکان داره که در صورتی که مقدم تشخیص نشوند به مرگم بیانجامه که بسیار وقات وخیم و خراب است.
دکتر صاحب، امی تومورا دلیلش چیست؟ چگونه یک فرد مبتلا میشه که تومور در رحم از خانم یا دختر پیدا میشه؟
بله، تومورها قسمی که سیستم تناسلی زنانه یک سیستم بسیار متحول و بسیار ریپروداکتیو و تحت تاثیرات هورمون‌های دماغی و هورمون‌های زنانه فعالیت‌های متناوب ماهانه را می داشته باشه و بعضن میشه که سیر از این هورمون‌ها مقدارشان در خون کم زیاد شوه و یا ای که از سبب عوامل ناشناخته بعضی تشکلات غیر نرمال در بعضی قسمت‌های رحم با وجود بیاید که این تشکلات رشد و نمو داشته باشه و وقتی که کلان میشه اعراض و علائم و نشان میده و ضرورت ازی میشه که شخص باید به دکتر مراجعه بکنه تا تشخیص شوه و اگر به صورت غفلت بکنن شاید اقدر و سیر سدی داشته باشه که اعراض بسیار پیش رونده داشته باشه و شاید یک وقت بسیار زود از علاج برایه و به جای دیگه هم نقل مکان کرده باشه که تداویش هم مشکل میسازه.
دکتر صاحب، اعراض و علائمش چیست؟ میشه شما اشاره کنید که یک خانم یا یک دختر که به این مبتلا میشه چگونه بفهمه که تومور از در رحمش؟
تومورهای رحمی به بسیار شکل خفی یعنی بسیار پت پنهان آغاز به تشکل میکنن و شروع به بزرگ شدن میکنن و این به دو شکل است. یکی تومورهای سلیم هستن که به شکل کیستا میباشه یا به شکل فاورید میباشه و یکی هم به شکل سرطانهای خبیث که سیر بسیار سریع و وخیم میداشته باشه. تشکل تومورها در جایهای مختلف رحم یعنی در داخل رحم اندومتر، در بین عضلات رحمی و در زیر غشای مثلا پریتوان و یا ای که حتی در بالای از او هم میتونه تشکل کنه و در یک وقت زمان میتونه که چندین دانه باشه و یکی از اشکالی که در داخل رحم با وجود میایه و تومور سلیم گفته میشه به نام پولیپ رحمی است که تداویش نسبتا آسان تر است. اعراض را که تومورها از خود میتن خونریزی های نامنظم، درد های متناوب و همچنان امکان داره که خونریزی هایی که همراه با درد و مدت زیاد و روزهای زیاد را در بر بگیره که بالاخره مریض مجبور میشه به دکتر مراجعه بکنه و همچنان میتونه سبب تولید فشار شوه و سبب تولید فشار امکان داره سبب ازی شوه که مریض زیاد متکررن به تشناب بره و احساس تناوب تشناب داشته باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. شما اشاره کردین که دو نوع است، یکی فیبروید و دیگر سرطان های خبیث که دیگهش به سرطان خبیث مبدل میشه. چطور میشه؟ مثلا آیا که تداوی نکنن یا اگر تداوی هم کنن به سرطان مبدل میشه؟
وقتی که سرطان شروع میکنه از اول امکان داره که شکل خبیثش باشه و یا ای که سرطان نوع تومور سلیم باشه. وقتی که تومور سلیم باشه امکان داره که یک حجم خرد داشته باشه و بسیار بایستگی کلان شوه و بسیار حجمای بسیار کلان و کلانتر را داشته باشه و به جای دیگه نقل نکنه و از ای که صرف موضوع درد و فشار و گرفتگی و خونریزی های نامنظم شود دیگه خطر حیاتی نداشته باشه که به خاطر همی کتلی کلان و دردی که مریض متحمل میشه به دکتر مراجعه میکنه و در صورتی که پیشرفته باشه با عملیات تومورها برداشته میشه. ولی در صورتی که تومورای خبیث باشه، از اول وقتی که تشکل میکنه به شکل خبیث شروع میکنه و ای از هر حجره که منشأ میگیره به نام از امون حجرات یا امون نایه یاد میشه و نامهای مختلف دارن نظر به منشأشان که از جای گرفته میشه و تومورا بسیار مختلف سیر دارن و سیرهای بسیار قهقرایی میداشته باشن، یعنی بسیار زود به نقاط دیگه عضویت توسط خون اینا انتقال میفن و در جای دیگه هم سبب کتله میشن.
دکتر صاحب بسیار زود تشکر. برادر ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن، مشنایم اینا چی گفتنی دارن. سلام علیکم توخی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
و علیکم سلام، من نن استاد خم کپول مختی استاد سرازی او یک مرغی پاک خدا بخوان.
سلامت باشین توخی صاحب، صدای رادیو تان کم کنین، بفرمایین سوال تان بگوین. یا بفرمایین.
محترم دکتر صاحب زخم ده پختنه ده سکچیر ده پومور ده خمختده که معلومی ده ده یو انگلیسی لپس ده که پا پختو یا پا داری که را پا کنزمه که نبا مردیر خوشحالی اسمو ده پومور و ده پومور چیش دوائی باز ده غمی پختنه و ستاسی ده توجه ده خناری ناری منن.
سلامت باشین توخی صاحب، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما میگن، بفرمایین دکتر صاحب.
پشتو بگی فرسی
ار اختیار دارید.
تو خسته دیر من نکام دیر خ پشتنه مو وکړه ترنګش تاسو پیګی داده تب علم له عرب سره او له نور هیوادو سره غلی او د هغوی په ژبه دا تومور بلل کیږي او یا سرطان بلل کیږي او په انګریزي کې ورته کانسر بلل ایسو او پوزموګه تاسو خپل ژبه باندې په غوټه باندې مشهوره ده چې د چا په ناس کې یو اضافي غوټه پیدا شوی وي یا ودا سی غوټه پیدا شوی چې کله شوري کله نشوري او یا مثلا درد لري او یا مثلا هغه لپاره مثلا ډیر غټ ځای په نس کې نیولې او ډیر مهاجم شوی نو هغه ته غوټه وای او کډيري وی څو غوټي وینو هغه ته څو غوټي او دانه ورته وای او ډیر خلک د دانه او یا د غوټي په نامه پیژني. مننه،
تشکر بسیار زیاد ډاکټر صاحب. تماس یک دوست ما بود قطع شد. دکتر صاحب میشه ایره بگوین که یا دخترها در سنین نوجوانی هم به بیماری مبتلا میشن و اگر مبتلا میشن عواقب از چی است؟
تشکر. دختران نوجوان از این که سیستم تازه به فعالیت شروع میکنه کمتر این نوسانات می داشته باشن و کمتر یه اعراض علائم سرطان پیشان یا دیده میشه یا پیشان بروز میکنه. زیادترین کسایی که در ریسک سرطان تومور قرار دارن سنهای پیشرفته بالاتر از 30 سال یا 35 سال می باشه یا سنهای 40 ساله و یا ای که خانمایی که چاق باشن و یا خانمایی که از نظر جنسی فعال نبوده باشند یا تولید مثل نکده باشند زیادتری خانم ها در رسق قرار می داشته باشند.
سلامت باشین دکتر صاحب، بازم شنونده همیشگی ما آخونزاده صاحب از ولایت بادغیس روی خط هستند. آخونزاده صاحب سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
سلام علیکم، شید محترم فرامان خود و شما به دکتر صاحب محترم تقدیم می دارم. در ستار آخونزاده از رسولی بالا مرغا به تماس شدم.
خوش آمدین آخونزاده صاحب، بفرمایین.
یک سوال داشتم از محترم دکتر صاحب. بعضی از دختر خانم ها وقتی که به می عادت ماوار میشه اینا نامی درد دارن که ما رنگ داریم، آیا این یعنی
آخونزاده صاحب صدایتان درست نامد؟ میشه سوالتان دوباره مطرح کنیم؟
بله میشه صدایتان.
آله صدایتان هم میشنم، دوباره سوالتان هم بگوین.
گفتم زنا همی وقتی که همی دکتر گرفت باشه آیا اینا صاحب اولاد هم میشه اگر نمیشه؟ اینمی سوال اگر جواب بده خیلی میره بانیم.
تشکر آخونزاده صاحب، وقتتان خوش. دکتر صاحب
با تشکر مجدد از آخونزاده صاحب. خانمایی که این تومورا را دارن بعضن اطلاق قسم میشه که این تومورا را میداشته باشن و حتی مانی از این میشه که اینا صاحب اولاد شون و بعضا قسم میشه که همراه با یک حمل یک تومور سلیم میتونه که انکشاف بکنه و بعضا اینطور هم اتفاق میفته که بعضا تومور موجود میباشه وقتی که حمل به وجود میه و حمل پیشرفت میکنه کلان میشه همین تومورای خرد کوچکی که در جدارهای خود رحم موجود است در گوشه های رحم موجود است اونا اتروفی میکنن اونا کوچک میشن اونا از بین میرن.
سلامت باشین دکتر صاحب. خواهر ما نرگس از ولایت پروان روی خط هستن. سلام علیکم نرگس جان، خوش آمدین به برنامه.
بله سلام علیکم.
سلام نرگس جان، یکم بلندتر صحبت کنین، بفرمایین سوالتان رو بگوین.
چند تا سوال داشتم. سلام به شما و به دکتر صاحب.
شما عروسی کردین؟ تماسشم قطع شد.
تماسشم
گفتن انگام مریضی عادت ماوار بسیار درد دارن، میشه در این مورد بگوین؟
بله دردناک بودن عادت ماوار امکان داره، اما همیشه به سبب تومور نمی باشه. امکان داره فاکتورهای دیگه در قسمت ایجاد درد در موقع عادت ماوار دخیل باشن. تنها تومورا نیستن که تنها درد ایجاد میکنن.
تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک دوست دیگه ما روی خط هستن که تماسشان وصل شد. بله تماسشان قطع شد. دکتر صاحب شما اشاره کردین که تومور زمانی که در رحم باشه یا میشه حامله شه، اگر امو اندازه تومور بزرگ باشه، مثلا اندازه یک دانه نارنج یا زو بزرگتر باشه و اون در دم تخمدان باشه، آیا این میتونه حمل بگیره یا حتما او تومور باید برداشته شوه؟
بله تومورایی که کلان باشن و در مسیر حرکت تخمه قرار بگیرن و یایی که او را ببندش مسیر حرکت شه مواجه بسازن، باز حمل واقع نمیشه و باید که در این صورت او تومورا برداشته شود.
این تومورای کلان آیا مثلا زیاد میشه یا مو حجمش کلانتر شده میره؟ تومور که کلان باشه
تومورا اونا سیر خود سپری میکنن و روزانه به حجم از اونا اضافه میشه و از اول تومور کلان نمیباشه. هر تومور از یک تغییر شکل حجرات امو یک ناحیه شروع میکنه و آیستا آیستا به شکل
مثلا
غیر
چند سالی بزرگ میشه.
مثلا نظر به سیر هر تومور فرق میکنه، یک تومور سیر سری میداشته باشه، یک تومور سیر بسیار
تشکر دکتر صاحب. برادر من محمد عیسی از ولایت زابل فکر میکنم روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله و علیکم السلام. بخیر است خیرتو.
تشکر سلامت باشین، شما خوب هستین؟ بفرمایین برادر.
تشکر زنده باشید. از ما یو پستانه درد تقریبا داشته بودید بزرگ تو مشکل بنده که اختای مدهی خاص تشکیل که خاص نسن که ولی او هندوستان تم تلیم پیشوبر تم تلیم کابل تم تلیم ما دا چپ طرف کل تر در بیادیم اوتر دا تیلان بیا و کل الور کل پر وزه درد بی کل دا وزه شا طرف درد بی او بستی و چه غصه سن یا پریشانی را منجره سی یا دم می پا دو غدایی که درد بسیم هندوستان ته شبل نن راتیو چې د زوټ تکلیف لري کم لري خو کریشینو دغه تعجب نفسه او د میډیا تکلیف هم لرمه نو بعضی وخت ډیره د واجب خرمه پرازول در ساده پرازول چې وخره مسایم خو خیر د ګوري نو ما په معنی د زده زده وسمه.
سلامت باشین شنونده های عزیز. موضوع مورد بحث برنامه ما تومورهای رحم است. اگر شما هم کدام مشکل در این رابطه دارین میتونین زنگ بزنین و مشکلاتتون با ما مطرح بسازین تا دکتر صاحب به شما پاسخ بگه. دکتر صاحب میشه در این مورد اشاره کنین که کسایی که به تومور رحم مبتلا هستن انگام قرابت جنسی هم با درد و مشکلات مواجه میباشن یا بشان عادی میباشن؟
بله در صورتی که تومورای رحمی بزرگ شده باشن و خودشان از سبب ایجاد فشار و درد شون پیش خانم و یا اگه ای که نسبتاً کوچک باشن در وقت مقاربت‌های جنسی سبب درد و فشار زیاد شده میتونه
مشکلات هم بشون خلق میکنه.
بله حتما خانم‌ها نمیتونن او را تحمل کنن، از این خاطر امکان داره که یک دلیل خوبم برشون باشه که به دکتر مراجعه کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر من نورالله از ولایت ننگرهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
برادر نورالله خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم سلام. صدای رادیو تانه کم کنین، سوال تانه بگوین.
ما سوال داد نورالله مدن ننگرهار او دا پختن دا جمال اسکاله کی مشمان نشته او دا دغه دا څو تنور کا شپې ته می اکټیو دی او ستر کوم چیرې تیزاب یم لسنه دی او په خبره د تکلی علاجونو کړي ډیر ګرځېدل چې څنګه چلې او دا خپل مبارک دی دی مبارک چای دی چې یو ځل کیږي مو هغه یو ماشوم د پاره کنه تکرار ان ټول مشمان د پاره کیږي دا تاسو دې د حالت سه به نکوم.
مننه وروره، استاس مشکل د زمونږ د پروګرام د موضوع په اړه نه ده، خو بیا هم زه تاسو ته معلومات درکوم چې استاس مشکل د ار بچی لپاره تاسو باید آی وی اف وکړئ، او دیر بچیان غواړي نو دیر به د پیشه باید رامسته شي. خو تاسو مشکل یعنی زموږ د برنامه د موضوع نه لری دی.
دکتر صاحب میشه در مورد ازی بگوین که چرا اکثریت خانم‌ها پس از ازدواج به این مشکل مواجه میشن؟ دلیلش چیست و این مشکلات بیشتر شده دمی فعلا در جامعه افغانی؟ چرا دلیلش هم میتونین بگوین اشاره کنین؟
بله، قسمی که من در شروع برنامه گفتم که سیستم تناسلی زنانه زیادتر به تحولات بسیار دگرگون کننده ماهانه و حتی به فریکوانسی بسیار نزدیک مبتلا می باشه. به همین خاطر تحت تاثیر هورمونا و شرایط مزاجی و محیط زندگی و شرایط ایکوسیستمی که مثلا یه خانم در زندگی میکنه یا پریشانی و استرس هایی را که میگذرانه، به او خاطر امکان داره که در اوقاتی که ایام بعد از عروسی و در سالهای اول عروسی و گپا پیش خانما ای عراض پیدا شوه و از ای که برشان مشکلات در زندگی مشترکشان باوجود میاره، اونا باید مراجعه کنن و در همون وقت است که اینا تشخیص میشن و گفته میشه که حال تعداد از اینا زیاد است. از ای که امروز خوشبختانه وسایل تشخیصی زیاد در دسترس است و هر گام مریضا و قدم مراجعه بکنن تداوی خوبتر و بهتر برشان صورت میگیره.
از زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست ما از ولایت ننگرهار روی خط هستن. بله سلام علیکم برادر.
بله سلام علیکم.
خوب هستین؟ اسمتان و مشکلتان هم بگوین.
اسم آقای جان از ولایت باکوس میگم. همین وقت مقالبات جنسی که دخت باید یلا پیدا میشه شکایت میکنه.
و شما سوال شما گرفته؟
بله برادر، ببخشین یک بار تکرار کنین. بله سوال تانه تکرار کنین.
بله
میگم وقتی مقاربت آیان راحت میشه دست داره این بزره دوات غیر میشه یا نه عمل ماه؟
آها
بله تشکر از سوال شما.
آها
تشکر از سوال شما. قسمی که قبلا هم متذکر شدم که هر درد و ناراحتی حتما منشأ تومور نمی داشته باشه یا از دانه یا از این مسائل. بعضن اسباب زیاد دیگری وجود داره که سبب ناراحتی و درد پیش خانم ها میشه. به خاطر هر درد و ناراحتی که متکرر واقع میشه باید خانم به دکتر برده شوه، مایناتشان شوه و مشکلشان جستجو شوه تا رفع شوه.
زنده باشین دکتر صاحب. فکر میکنم بازم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. برادر ما عزیز از کابل روی خط هستن. عزیز جان خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم. سلام به شما، سلام به دکتر صاحب. من سوال داشتم. همی خانم صاحب 6 طفل هستم. همی وقتی که مریض ماهوار زیادت ماهوارش که میشه زیاد طول میکشه همی چیزش در روز، باز وقفه ای باز مریض میشه، اما خوب میشه بازم یک روز بازم ببینه که مثال ترشوات و بعضی چیزای دیگه هم داره و بسیار یک بار دو بار سه بار پیداکتر خوردی من که دکترها گفته بود که رحمش چون نیفهم پوستش یا چیزش دوام شده، من میخواستم میره دکتر سپرسم بکنم چون میتونه گوش میکردم مشکلم همین مشکلم داشتیم، گفتم یک دکتر سر نظریات شو ببینیم که چی میخواد بگه چی مشکل داره، را میخواهم که به این مشکل یا تیمور داره یا چی داره، خود ضعیفم هستم.
تشکر برادر ما عزیز جان از کابل. سوال شما را مکمل گرفتیم. مشکل خانم شما قسمی است که ای به مربوط زیاد مستقیم به شکل تومور یا سرطان نمی باشه، ای تحت تاثیرات هورمونایی که از دماغ و از تخمدان افراز میشه، بعضا اینا موازنی خود از دست میتن و در اثر تفاوت موازنی از اینا عکس العمل رحمشان متفاوت است و وقتی که ای سوی از ای هورمونا در خون بالا بره اونما قدر در داخل رحم یک حجم پیدا میشه که او باید در آخر مای قاعدگیشان باشه، او تخلیه شوه و دوباره اینا صحت یاب شون. از اینکه پیش از اینا تفاوت سوی هورمونا وجود داره، امکان داره که یک بی‌نظمی در عادت موارشان رخ داده باشه که شاید طولانی شدنش هم از این سبب باشه. خوب است به دکتر صاحب مراجعه کنن. اگر با تداوی دوایی خوب نشدن میشه که با یک کورتاژ و تنظیم پروگرام عادتشان از بیرون توسط دوا مریض شما شفایاب شود.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم فکر میکنم دوست ما روی خط هستن. بله بله سلام علیکم. سلام علیکم. خواهر یکم بلندتر صحبت کنین. تشکر. سلامت باشین. شما خوب هستین. بگوین سوالتانه.
پشتو
بگو. درست است بگو.
موضوعم که سهارت بکن باره تخبیز کنی دفتر
سم. بله مونگه ده للمانه ده غوط و هودانو پاک لخبری که و نو تاسه که کم سوال شای لره میربانی و که مونگه اخلو
خودشان باور است پشتانه نمیرم خمات زندر ویمنده.
بله
صداشون هم درست فهمیده نشد، تماسشون قطع شد. دکتر صاحب میشه در مورد ازی بگوین که خانمایی که به می تومور رحم مبتلا هستن اگر تداوی کنن آیا تداوی از یاد دوامدار است، در اثر تداوی جور میشنن و اگر عملیات شون پس از عملیات ای دوباره ریشه نمی دوانه؟
بله تشکر. نظر به شکل تومورها و یا سرطان های رحم تداویشان به شکل مختلف صورت میگیره. بعض سرطان هایی که به نام پپیلوما وایرس میگنیره ای آل خوشبختانه امروز واکسین داره و پیش کسایی که سالانه اسمیر میشن و پیش از اونا تشخیص شبکینه و سرطان دارن که با دوا جواب نمیده واکسینش وجود داره که اونو خانما باید حتما واکسینش دریافت بکنن و دیگه
افغانستان هم است واکسینش
تا النوز تجربه نشده، افغانستان نامده، ولی در تحقیقاتی که نشان دادن در دنیای خارج امروز به شکل روتین خانمایی که در ریسک باشن یک دفعه همی اسمیرشان مثبت شده باشه بر از اونا واکسین زرق میکنن. دیگه تومورای رحمی که به شکل فیبروما باشه و نام فیبروید باشه یا به شکل پولیپ باشه، پولیپا اکثرا عملیات میشن و عواقب خوب دارن. دیگه سرطان هایی که به شکل تومورای فیبروید و لایوماما و سرکوما و این چیزا باشن اونا باز تداویشان فرق میکنه و اگر در صورت که سلیم باشن کتلای عضلی معجم باشه با عملیات خوب میشن و قسمت اگر خواسته باشن که طفل داشته باشن دکتر صاحب با بسیار مهربانی و احتیاط کوشش میکنن که رحم هم محافظت بکنن و تنها همون جایی را که سبب تومور شده همون ساحه را بردارن و دوباره رحم را محافظت نماین. اما اگر قسم باشه که قابل محافظت نباشه، یعنی تمام جدارهای رحم گرفته باشه یا به شکل سیر قهقرایی یا بسیار معجم باشه، باز در اون صورت دکتر صاحبا فقط تومور همراه با رحم میبردارن و به خاطر که داینده ریشهش باقی نمانه و مریض کاملا شفایاب شد.
دکتر صاحب بسیار مختصر در رابطه با راه های پیشگیری ازی بگوین که یک خانم چی کار راه های را باید پیش بگیره که ما از مبتلا شدن به می تومورها جلوگیری شود؟
تشکر. بهترین رای که از سرطان ها جلوگیری شوه یا از سیر پیشروندیشان کنترل شوه ای است که سالانه وقتن فوقتن تمام خانم ها باید اسکرین شوند. و زیادتر چیزی که مهم است حال موضوع تشخیص التراساند است و همچنان تشخیص در مورد از این تومورا معاینات خون است که C125 تشخیص میشه و در صورتی که پیشرونده باشه با توسط MRI تشخیص یا سیتی اسکن تشخیص بهتر و دقیق‌تر صورت میگیره. مراجعه به سالانه یک بار به مراکز تشخیصی و داشتن چک از این سیستم فوق‌العاده ضروری است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر صاحب گلنار مسلم متخصص امراض نسایی ولادی در استودیو با ما هستند و در مورد اینکه تومور با سرطان چی تفاوت دارد صحبت میکنه. حالا رسیدیم به ساعت 3 و ویدا برکی در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها مشران و جرگه افغان